السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنې خبری مجلې ته خراغلست لدې شبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ چپو اوریدای شي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زد څلور کارکونکو د طالبانو په بند کې لڅ کم یو کال تیرولو وروسته خوشی شوی دی د جرمنی ویلت ایم څونتاګ ورسپانې نن د نړیوالو امنیتی سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمنی اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زد ادارې څلور سیمه ایز کارکونکي نیولی دي د جرمنی د اقتصادي همکاري او پراختیا وزارت یې ویان ویلي وو چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دی ورکړل شوی د جی آی زد په نوم د نادولتي مؤسسې په افغانستان کې د دې کسانو له نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاو جرمنی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی د بیان د آزادې کوروي چې د افغانستان انټرنیشنل د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو له لوري د پرزیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او د اطلاعاتو د حق د قانون د رسنیو د قانون او نړیوالو میثاقونو سره سم د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړی دی او ویلي دی چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو د غږ خاموشه کولو هڅه ده طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې له رسنیو تمه لري چې د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سم خبرونه وکړي د رسنیو او د اطلاعاتو د حقونو د سازمان په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی له کبله چې طالبان واکمن شوي دي وبخی د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی لکه چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي افغانی سری میاشتې ټولنې چې طالبان اداره کوي ویلې په تیرې وکال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده د دې ټولنې مسولانو نن د خپلو یو کلنو لستراوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونه وکړه د افغانی سری میاشتې چارواکو ویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي د تیرې وای میاشتې په 9 د سری میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده د افغانی سری میاشتې ټولنه وایي له هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې د دې هواد یو اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاهي پاسداران فضایي څنګه جوړ کړی د ځمکې مدار ته ولېګ راپور وایي د چمران یو پنوم د سټلایټ چې 60 کیلوګرامه وزن لري په بریا سره د ځمکې د مدار 1500 کیلومتره ته ورسید ایران په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې درې سټلایټونه د یو توغندي په مرسته فضا ته توغولې دي له دې مخکې متحدو ایالاتونو ویلي و چې د ایران لخوا د سټلایټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سرغړونه ده او د رومانیا په ختیځ کې بیګا تر سختو سیلابونو وروسته څلور کسان مړه او سلګونه نورو ساحو ته د لیکت په تمه دي د مولداوا سیمې د په ګلاتی او واسولي سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله تر ټولو جدي خبرداری خپور شوی دی په دې ساحو کې ګڼ کسان د کورونو پر بامونو ختلي او نورو سیمو ته د وتلو په تمه دي د پشکال تر ورختونو وروسته په ځینو سیمو کې د سیلونو اوبه 3 متره لوړې شوې دي د پولانډ او چک جمهوریت په ځینو برخو کې هم سخت سیلابونه بهیدلې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل نن شنبه د قدر منوریدونکو د 1403 هجری لمریز کال د وګی یا سمبلې څلروشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 14 نیټې سره برابر ده رسره اوسې د خبرونه په دوام کې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونه تکتنه کوو او په یو مرکه کې به د دې بریټ څرنګوالې وڅېړو
دا د دې پرته دی یو سرچینې چې هغه تمویل نشي او بری ځان سره د شاه د خوانه یو مرستندوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولای
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ خرڅلاو بند شوی دی. د افغان د فوټسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې کوي.
دا ډېر افتخار ځای ده موږ ته. موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیزی نه.
په نړیوالو مسایلو کې د غزې د جګړې وروستی حال درکو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې بې تښتنه سپی یو انسان وچیچي نو کیدلی شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دایکندی ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی بریت په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیگانه وخت په یو خبری غونډه کې د دې بریت د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. پاین هلکه د دایکندی ولایت ځینې مدني فعالان وای د پیخي د قربانیانو مړي خاورو ته سپارل شوې دي. خو د قربانیانو وارثین په یو خل د دې پیخي ل عملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکندی ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیخه په کلکو ټکو غندلې او د غبریدي زړه بوګنون کوي بلل دی. د پنځ شنبه د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې څوار لس کسان وژل شوی او شپږ نو ټپین شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو تلپټلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغله ګوتریشت قربانیانو لپاره سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي او زلبیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجاریک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاش دفیری کرنډیکر د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دایکندي بریټ داخلي چې طالبان د قومي او مذهبي لږکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې څوارلس عام ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکندي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوې دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځمه په ورځ غرمه مهال د وسلوال بریټ د دایکندي غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکندي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې. د داعش خراسان ولایت څنګ د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د بریټ مسولیت و مانه او یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د بریټ په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعه ګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلای دی. که څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دایدا کړی چې په دغه هیواد کې د داعش ریخي استلی خو ملګری ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینی هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دای کندی کې د څوارلسو ملکی وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د تازه خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. د دې پرید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده؟ آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یو امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپو نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. او ښاغلی جلیلی په پیل کې د داعش ډلې د برید د تنظیم شویو جرایمو یوه برخه وبلله.
دا په خپله د داعش اخوانه ته هم ترسره شوي یا داعش د پلان په اړه واخسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یوه بیلګه ده. په دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بې نظمي ده او په د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته ویا خپل د سیمې خلکو ته یا د خپل د هېواد خلکو ته وښيي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو یا د خپل د هېوادوال امنیت هم ونیسي. د دایکندي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت د ترهګرۍ یا د ویر او د ویر یو فضا رامنځته کول دي. هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد د پلان سره کوپک یو ماشینداري لګي او د عکس د اغوستو په پلمه باندې دوی راکوزوي او هغوی د خطر هغوی سره په هغوی باندې همدا کې برید کوي او هغوی له منځه وړي او هغوی وژني.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دغومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
پرته د یو سرچینې د یو دچینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نه شي هغوی ځان سره د شاه د خوانه خپل یو مرستندوی ونه لري هیڅکله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نه شي کولی. بېله شکه چې د دې حملې او د دغسې نورو حملو تر شا نورې ډلې دي یا د داخلي او یا هم د بهرني چې هغوی کولی شي دوی سره ملاتړ وکړي او د دې د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ورمساعده کړي هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړۍ یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټول میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت په وړاندې یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کړۍ په خوانه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنۍ برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په اداري باندې ادارو باندې عملیات کیږي او پاکستان هم سوزل دا خبره کوي چې د افغانستان له خوره نه دي سمبولیږي. نو زه تر کوم اندازې پر شي زما لګومان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نخښه کیږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه ده په دې چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګان سره او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم ده چې هغه ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهدافو د خپل د فکري په لحاظ باندې خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسان تارګیټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مکتب هم د هغوی سره د هغوی تمثیل وکړي. داعش د شیعهګانو مطلق مذهبي دښمن دی. نو بهترین موخه همدا ده چې دغسې شیعهګان او دغسې د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې او هغوی له بینه وځي.
د امنیتي او سیاسي چارو کارپو نعمت الله جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې تازه پر دوی د دې هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتې دو اندېښمن کړي دي. لدې سره په خواله رسنیو کې د کرمان خار د برسیر ولسوالۍ خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری چې د وې نانوایی پر شیشې یو لګول شوی کاغذ کې لیکل شوی دی چې د محکمې د پریکړې له مخې پرات باو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که امی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسله نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایانې سهمې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړې ویشي. هر نانوایی له دوه درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا و. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل.
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورتسیر سیمه کې د یونانوایی پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول سوې لارښوونه نصب سوې او په کې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اړوند میزان خبری آژانس د جمعې په ورځ د بورتسیر قضایي قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایي پریکړه نه ده او دا موضوع د بورتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیه له کوپون نه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حملو کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پاین حال کې د غزه روغتیا وزارت اعلان کړی چې ل اکتوبر میاشتې رئیس پروانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر ل 140 اوختای دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزه ښار کې هغه وخت وژل شول چې د اسرایل لخوا پر یو کور بمباري وسوه. د غزه په یو روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل سوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل سوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرایل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرایل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 30 مړې وي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرایل لخوا تېره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تېره شپه د غزې پر نور برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي.
په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 1,002 او د ټپیانو 15,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د ازبکستان په تاشکند ښار کې د انګولا پر وړاندې وي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیاوړې لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي لوړې روحي او انګیزې برخمندي.
د خدای شکر دی، د لوپاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېیمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. سیون مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له غو تیمونو څخه چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالي ورته برابر کړی. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالي درلودي. څو تمريني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودي. ځانې د نړیوال جام سیالي ته چمتو کړي.
پورت وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبي ننداري ته بل نګدي ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لوتي څخه توریالی ولی ازادي رادیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسیرت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زیده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل وړتیا سره نړیوال جام ته لاره ومندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشت وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په مخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي رادیو ته وویل.
دا ډېر افتخار ځای ده موږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق کړي نږدې نه، ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی ده.
د 2023 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سومبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولې د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښي سره مخ شوه.
یو عادي انسان څومره خوب ته اړتیا لري په دې اړه یو پزړه پوره راپور لرو چې ورسته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د کابل اوسیدونکو په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوګۍ جوړ کړی دی او کله ناکله د دوی په وینا دا سپی پر خلکو هم حمله کوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابل یې پخه جوړه شوه.
تاک غزیدم درد شتایګه
هغه ځای چې سپی پر داړه لوم تریوي ونې پرې درد نه هغه مکیده اوس چې هر وخت غزیدا ګورم ډیر ورته زوريګم که څه هم درملنه میکړې او خسویم اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډیر سپی می لڅنګ تیریږي
د کابل خار د ولسمې ناهي اوسیدونکو لطف الله مرخیل هم په خپل سیمه کې د کوڅړه بسپي ول موجودیت شکایت کوي
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر د غلطه خلکو ته مزاحمت کوي ماشومان او دا ته ځي دکان ته ځي نانوایی ته ځي پسې منډې وهي کله سیاسرو پسې منډې وهي دغه پاک له که زمونږ چاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار اوسیدونکو وایي د کوڅړه بسپي ولډارې کوچنیان لکور نشي وتلای او لګنو سونزو سره مخ کړی دي د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالی هم په کابل خار کې د کوڅړه بسپي موجودیت تاییدوي د کابل خاروالی ویان نعمت الله بارکزي د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې دوی شپږ ویشت زره کوڅړه بسپي د کابل خار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي
پنځه ویشت زره او نهه سوه نوي سپي له کابل خاره راټول شوي چې له بده مرغه اته زره او اته سوه درویشت یې د لیونیو سپیو په ویروس اخته وه چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او دولس زره او یو سلو څلور اتیا یې بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي نر هغه یې عقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي
د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅړه بسپي موجودیت خطرناک بولی
کچيري دغه بې تختره سپي یو انسان وچی چی یو وی خوري نو کېدل شي خدای نه خواسته هغه د ربي شاد لیوانی سپي په ناروغي باندې اخته شي
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او د کوڅړه بسپي په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیايي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري
د هم د دې خبری مجله ورستای راپور خوب ته هر انسان ارتیا لري خوب ته لزګي دو سره ارتیا ډیره وی بیا د عمر لتیری دو سره کله کما او کله ډیره شي خلک د عمر په مختلفو پړاوونو کې څومره خوب کوي احمد شبری درته وای
دی ویني به چړنې لمخې نوځیش دی ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې ودو د مور پر هم کې پتیاره کې تیر کړی دي په څلور وشت ساعتونو کې له څوارلسو تر اوولسو ساعتونو پورې خوب کوي امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي چې له څلور میاشتنۍ تر یوه کال پورې د ماشوم خوب کمیږي په دې موده کې ماشومان له دولسو تر شپاړسو ساعتونو پورې ویده شي تر دې وروسته تر دوه کلنۍ پورې بیا خوب کمیږي او یو ماشوم لایولاسو تر څوارلس ساعتونو پورې ویده شي د نوی چړونو لمخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی ځکه چې دا عمر د ماشوم ته چرت وهلو او خیال سمانه ده په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډیر ګوري چې خوب ور خرابوي خدای ونی ماشوم خوب دروند وي که په کې وویریږي هم بیرته سترګې ترنی شي او خوب وړي د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومان خوب بیا لږ نور پسې کمی شي د دوی خوب تر ډیره د شپې له خوا ترني شي لا د ارلس کلنی تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغیر راځي د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړی وي خوب له وو تر اتو ساعتونو ته راکمی شي خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې درون نه وي هغوی تر اته ساعتونو د شپې په مخ ډیر سملي داس کسان هم شته چې تر لسو ساعتونو ډیر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي دغه کسان چې ډیر خوب کوي د دوی په باره کې څېړنې شوي دي علت یې نه دی معلوم شوی البته ډاکتران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چېرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به یې حل شي له پنځه شپېته کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي ګڼ ساړه د شپې ترون خوب نه کوي سهار هم وخت ویشي شي هغه کسان چې د اونۍ پترس کې نشي کولای چې خپل خوب د کار له عمله بشپړ کړي، هغه ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډیر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زانګو ناروغي ورته پیدا شي.
د خوب په اړه په زړه پورې معلومات مو اوریدل چې ورسره د خبرې مجل هم پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، ژکفر احمدي په بلنیم ساعت خبرې مجله کې ستاسو